په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو راپورټونه او دوه 19 پروګرامونه تاندې هلې او قانوني لارې درورو خبرونه له انیسی اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونی نوټس اغسته. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 20 کسان مړه شوي او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د عراق وزیر اعظم د جولای په 26مه په واشنگټن کې ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې د افغان سفیر د لور تختون کې دی په اتسل ویختو ساتونو کې اونیول شي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور د تختونی نوټس اغسته او د کورنیو چارو وزیر ته امر کړی چې د پیښې د پلټن لپاره د ټول وسایل په کار راولي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویل چې په اسلام آباد کې د سفیر نجیب الله علی خیل لور نامعلومه کسانو د جولای په 14مه کورته د ستنېدو پر مهال د 100 ساعتونو لپاره تختولې وه او تشدد پېښ شوی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وای د برکوهستان د داسو سیمې د برید د پلټون لپاره یو 45 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وزیر اعظم د برید وروسته د راپورته شوو حالاتو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته د جولای په 13مه چین ته د سفر کولو ویلي دي.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو
د خارجہ شاہ وزیر ته چین ته د تلو هدایت ورکړی شوې دي او ما ته وزیر اعظم دا هدایت راکړی دي چې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولې ادارې دي د چینایي وګړو امنیت نور هم یقیني کړي.
د جولای په 14مه په برکوهستان کې په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لکتر لګا نه چینایان او درې پاکستانیان وژل شوي وو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 20 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس نور 2,600 کیسونه ثبت شوي دي او دغسې په دې موده کې له دې وایرس 1,400 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیلې څرګندې کړې او د خبرو اترو لارې د مسئلو د هوارولو ویلي دي. پرون په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوی مشري د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو هغه ملا عبدالغنی برادر کوله. د غونډې د پرانیستو په مراسمو کې عبدالله ویل چې باید د ټولو هڅو پام جګړې ختمېدو سیاسي جوړجاړي ته وي، ځکه چې د افغانستان د مسلې حل پوځي نه دی. په دې موقع عبدالغنی برادر ویل چې د تیرو شاوخوا 10 میاشتو راهیسې روانو د سولې په مخه په بین الافغاني خبرو کې ځینې مسلې وي او هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو باید چې همت ونه بایلل شي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان به د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره هڅې کوي او یو مثبت اهتمام تبا ورسیږي. د افغانستان په شمال کې د پوسټ چارواکو ادا کړی چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وشلې دي. په سیمه کې د امنیتی ځواکونو بیان حنیف رسایی پرون سنیو ته ویلي چې په مولوی منصور د شنبې لغرمې وروسته د بلخ په خولم ولسوالۍ کې هوایی برید وشو. رسایی ادا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې غړي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سری قطع کمانډان او د دې ډلې 10 نور وسلوال هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د جولای په 26مه د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ بیان دی جنساکی ویلي دا ملاقات به د امریکا او عراق سټریټیجي کې همکاري په ډاګه کړي. نوموړي زیاته کړه بایدن هڅه کوي چې له عراق سره داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د شریکې مبارزې ترڅنګ په نور امنیتي معاملو کې هم همکاري پیاوړې کړي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ به د کرکټ T20 میچونو په لړ کې دویمه لوبه نن په لیډز میدان کې کیږي. پرون د پاکستان لوبډلې په لومړی شل اووریزه لوبه کې کوربا انګلینډ ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. په ټاکل شوو شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 2.25 منډې وکړې. په ثواب کې د انګلینډ لوبډلې ټول لوبغاړي په شلم اوور کې د 2.1 منډو له جوړولو وروسته آؤټ شول. د دې لوبډلو ترمنځ دریمه لوبه به د جولای په 16مه کیږي. د خبرونو پای
نمشال ریډیو خبرونه مولا انیسی اجمل اوریدل اوسرازو رپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور د تختونی پیښې نوټس اخیستی او د کورونا چارو وزیر ته امر کړی چې په 3 ساعتونو کې د پیښې عاملین گرفتار کړي. د علی خیل لور چې سلسله نومیږي پرون په اسلام آباد کې کورته د سندو پر مهال نامعلومه کسانو تختولې وه او تر خوشي کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوه. سیاسي مشرانو مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو دا پیښه غندلې او په اړه یې د پاکستان حکومت د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. د چار ورځې نشرونو کې بیا وایي په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور تختول کېدل وړه خبره نه ده او د دې لپاره چې له وجې د افغانستان او پاکستان وار له مخه موجوده ترمنځ موجوده بې باوري نور سیوا نشي د دې پیښې رڼې پلټنې باید وشي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د جولای په 19 د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان د سفیر د لور د تختونې نوټس اغسته او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ته یې امر کړی چې ټول وسایل په کار راولي او په دې پیښه کې ککړ کسان پاتسل وختو غنټو کې ونیسي او اړوند ادارې د دې لړکی وزیر اعظم تخپل رپورت پیښ کړي. بل په لو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد جیو نیوز ټي وی سره خبرو کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان په دې پیخه سخت خپګان خودلې او د دې امر کړی چې زر تر زره په دې پیخه کې ککړ کسان ونیسي. د نه هغیروستو چې د جولای په 19 په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر جاری شوی بیان کې ویلي چې دوی ته د افغان د خارجه چارو وزارت لخوا د افغان سفارت په ذریعه خبرداري ورکړی شو چې د جولای په 14 د غرمې 2:30 بجې د اسلام آباد د رانا مارکیټ نه ناسرګند کسانو د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل ویش کلن لور سلسله و تختول شوه. بیان زیاتوی د دې پیښې وروسته اسلام آباد پولیسو پلټنې پیل کړې. د بیان تر مخه د 100 غنټو وروسته د افغان سفیر لور سلسله د اسلام آباد د F9 پارک د دریم نمبر گیټ مخې ته پریښودل شوه، خو په نوموړي تشدد شوی وو او لاس او خپې ورله تړلې وو. په پاکستان کې د دفاعي او افغان چارو کارپوهان وایي د دارنګ پیښو نه به د پاکستان بدنامي وشي چې د اسلام آباد خونته کې خار کې د یو سفیر لور اقوا کیږي. په خبر کې د افغان چارو شنون کی او خبریال شمم شاهد مشال ریډیو ته وی
اسلام آباد کی یا په پیښور کی یا د پاکستان په بل خار کی چې څومره سفارتکار دي بل خصوص چې افغانان دي، افغان سفارتکار دي نو دوی شپه او ورځ دوی چې کوم دی نه چې سکول شي دوی په سي د انټيليجنس ادارو کسان چې کوم دی نه دوی د کور نه دفتر او د دفتر نه بازار او د بازار نه جماعت او کدا چرته دا چې ملاقات کوي یا دوی سره څوک ملاقات سره دي خبر
همدارنګ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وی باید چې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي ځکه چې د دارنګ پیښو له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکې چن شي.
د پاکستان لپاره ډیره بدنامي هم ده او ډیر زیات پریشانۍ خبره هم ده او بل طرف ته دا هم بوټي چتېږي په داسې حالاتو کې چې د افغانستان حالات ډېر ګډوډ دي. بل پاکستان باندې ډېر تورونه هم لګي او بل خصوصا د داسې پیښو راتلو سره د پاکستان په سفارتکارۍ لحاظ سره په دې سیکورټي لحاظ سره او درېیم طرف ته د دې د امن امان لحاظ سره ډېر بدنامي دي، خصوصا د سفارتکارو سره یو هېر او ترخه د هغوی په زړونو کې اچولو چېره پاکستان ته هم دا بدنامي د افغانستان دا روانه ده او د پاکستان حالات هم خرابېږي چې د هغې د وجې نه به پاکستان کې سرمایه کاري مشکل شي او بل طرف د خلکو تګ راتګ به مشکل شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تختونې دا پیښه په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک باندې سیاسي مشرانو او مدني فعالانو په سختو ټکو کې غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سزا ورته ورکړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې د بر کوهستان د داسو سیمې په برید کې د نو چینایانو او د درو پاکستانیو وګړو تر وژنې وروسته وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته ویلي چې د جولای پر 13مه چین ته لاړ شي. وزیر اعظم همداراز د کورونا او چارو وزارت ته ویلي چې په پاکستان کې د چینایي وګړو امنیت یقیني کړي. د کورونا او چارو وزیر پرون یوې غونډې ته ویلي چې د داسو د پیښې پلټنو لپاره یو 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته رسیدلې. په بر کوهستان کې د جولای پر 14مه پر یو بس 14 وشوه چې پکې د داسو ډیم پروژې د نهو چینایي کارکونکو ترڅنګ درې پاکستانی وګړي ووژل شول. تفصیل غلام غوث راکوي.
د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په بر کوهستان کې د داسو سره نږدې د چینایي کمپنۍ د نه کارکونکو د وجنې د پیښې په اړه په تفصیل سره خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وزیر اعظم عمران خان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ته هدایت ورکړی دی چې نن د جولای په 13مه نیټه دی چین ته لاړ شي او هغلته دی چینایي چارواکو ته د پیښې وروسته په راپورته شوی صورتحال ډاډګیرنه ورکړي.
وزیر خارجه شاه محمود قریشی کو چین جانے کی ہدایت کی ہیں.
د خارجه چارو وزیر ته چین ته د تلو هدایت ورکړی شوی دی او ماته وزیر اعظم دا هدایت راکړی دی چې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکي ټولې ادارې دي د چینایي وګړو امنیت نور هم یقیني کړي
کې چاینیز کی سکیورټی کو مزید یقیني بنایا جائے.
دا د هغې وروستو ده چې د جولای په 14مه نیټه په بره کوهستان کې د برسین کیمپ نه چینایي کارکونکي د داسو هایډرو پاور پراجیکټ په نوم د بجلی په یوه پروژه د کار کولو لپاره په یو کوسټر کې روان وو چې په لاره د چاودنې په وجه د دوی ګاډۍ کندې ته پرېوتې وو او په دغه پیښه کې د نه چینایي وګړو په شمول 12 کسان وژل شوي وو. د پیښې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دغه برید وروسته د پلټنو لپاره د چین نه یو 15 کسیزه ډله هم پاکستان ته راغلې ده او د پاکستان امنیتی ادارې په خپل هم دغه پیخي پلټنې کوي
او چاینیز کو ایک 15 رکنی ټیم کل یې آئی تھی.
د چینایانو 15 رکنی ډله هم پرون راغلی ده او هغوی زموږ د امنیتی ادارو سره د پیخي زیته رسیدلې دي. د چین حکومت ته مونږ باور ورکوو چې په دې پیښه کې ککړ کسان او پټ لاسونه چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او د چین پاکستان د دوستۍ دښمنان دي دا به په هیڅ قیمت نه معاف کوو.
دښمنو کو اور پاکستان چین دوستی کے دشمنوں کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا.
یاد دیوی چې په بره کوهستان کې د دغه پیښې وروسته په چین کې د سی پیک په اړه د جی سی سی په نوم کېدونکې یو غونډه هم ځنډول شوې ده خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د بره کوهستان دا واقعه هم د دغه غونډې د ځنډولو یو منظم سازش وو او چین او پاکستان به په شریکه د دغه ډول سازشونو مقابله کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوریدونکو ته خبر پښتونخوا حکومت پرسته کوي ویلي چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری مکمل کړی دی. بلخوا د دې صوبې د انتخاباتو کمیشن له ولس غوښتي چې په انتخاباتو کې د برخې غیستو لپاره د کمیشن په دفترونو کې رجسټریشن وکړي. د دې ادارې په خبره د انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او د عملي ټاکلو سرکاري حکمنامې هم جاری شوې دي. په یعنی وخت کې د بلدیاتو صوبایي محکمې ویلي چې الیکشن کمیشن سره تر سلام مشورې وروسته به د ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د بلدیاتي ټاکنو په چاره کې جدي نه دی. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زمشو ضلعو ترڅنګ په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری مکملې کړې او د ټاکنو د نیټو اعلان به زر وشي. د جولای په 18مه له مشال لیلیو سره په خبرو کې د قانون صوبایي وزیر فضل شکور وویل چې د صوبایي کابینې په غونډه کې دا پریکړه شوې چې دا ټاکنې به روان کال کې کیږي. بلخوا د انتخاباتو صوبائی کمیشن وایي چې د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټول قانوني اقدامات ترسره کړي دي او په ولس یې غږ کړی چې زر تر زره دي د وټونو اندراج وکړي. د جولای په 18مه مشال لیریو سره په خبرو کې د صوبایي انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وویل صوبائی حکومت سمود مخ کی ویلی ول چې دوی غواړي بدلیاتی ټاکنی په مرحله وار توګه وکړي. خود قانون صوبائی وزیر فضل شکور وویل چې اوس کابینه په صوبه کې بدلیاتی ټاکنی په یو ورځ د کولو پریکړه کړې ده. خو په صوبائی بدلیاتی محکمه کې د انتخاباتو د سانګې مشر ساجد ګل وایي چې په دې لړکی د انتخاباتي کمیشن او د دوی د محکمې د چارواکو ترمنځ د مشاورت نه پس به پریکړه کیږي.
حکومت چې کوم د الیکشن قانون دی، الیکشن اکټ 2017، دا غیر لاندې هم دا دي چې را چې کله الیکشن شي ټول کایم الیکشن کمیشن یې شو کوي نه صوبایي حکومت سره به مشوره کوي. دا شان د صوبایي حکومت چې کوم قانون دی هغه کې هم دا پروویژن شته دی چې دا کنسلټیشن به کیږي چې کله الیکشن کمیشن دا شي کوي شو کوي. د دې لاندې چې کله دا الیکشن کیږي نه ضرورت دی چې دی ډېر داسې کارونه چې هغه کاري لکه د الیکشن د خلکو ټریننګونه شو، ورسره سکیورټي ارینجمنټ شو، لاجسټک ارینجمنټ شو، بجټ پیپر شو، ډېر کارونه داسې د الیکشن کا هغه کوآرډینیشن او د هغې صحیح امپلیمنټیشن له پکار دی چې دا مشاورت وشي. نو هغه قانون کې هله رشته دی نو دا مشاورت به کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو موده د 2019 کال په اګست میاشت کې پوره شوې وه او د بلدیاتي ادارو د قانون له مخه نوې ټاکنې په وصل شلو ورځو کې کول لازمی وو. خو صوبایي حکومت د دې ځن سبب په انتخاباتي قوانینو کې بدلون بیان کړی وو. خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې حکومت د بلدیاتي ټاکنو په اړه مخلص نه دی. د جولای په 18مه له مشال لیدو سره په خبرو کې نوموړی وویل
ګورو چې حکومت څه کې خو وجه هم دغه ده چې سپریم کورټ ډېر پرېشر راوسته، دغه پرېشر په وجه باندې دای داسې لګ ګړندی شو. غنی حکومت پخپلا اراده نه لري بلدیاتی انتخابات تک حکومت پخپلا اراده لري نو د دې نظام د ختمېدو خو غالبا دوه کال شو، دا دوه کال ولې ضایع کړو؟
مخکې په صوبه کې د بلدیاتی حکومتونو جوړښت په ویلج کونسل، تحصیل کونسل او ضلعي کونسل مبني وو. خو د نوي قانوني بدلون لمخه د دې جوړښت نه اوس ضلعي کونسل لري کړل شوی دی او اوس به مقامی حکومتونه په تحصیل او ویلج کونسل مبني وي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ټاکنو د 2013 کال د قانون لمخه د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر جوماتي او د تحصیل کونسل ټاکنې به په جوماتي بنیادونو ترسره کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار 10:30 بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د پرایمری سکولونو خزینه استادان وایي له تیر اپریل میاشه ایسې تنخواګانې بندې دي. د زیاتوي د برتای یې درې کاله پوره شوي خو نوکرۍ لا هم نه دي پخې شوي. د دوی په خبره صوبایي حکومت د لوی اختر په مناسبت سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي خو دوی یې له پامه غورځولي دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي په دې اړه معلومات کوي او هڅه به وکړي چې دغه مسله زر هواره کړي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د مردان ضلع د پرایمری سکولونو هغه استادان چې په 2019 کال کې د ان ټی ایس ټیسټ لاله برتی کړل شوی وي وایي چې د 13 اپریل میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی وایي په سکولونو کې حاضری کوي او د سکول کار یې د پخوا غوندې روان دي خو تنخواه ورته نه ورکول کیږي. په داو کې یوه د مردان شایسته افضل هم ده. شایسته افضل د جولای پر 18 مشال ریډیو ته وویل 200 واره د مردان د تعلیم د ضلع افسر دفتر ته تللی دي او په روانه میاشت کې دغل تخپل احتجاج هم ریکارډ کړي خو د تنخواګانو د بندیدلو مسلې نه دا هوار شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې د لوی اختر په مناسبت په جولای پر 15 د سرکاري سکولونو په شمول د صوبې ټولو سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې ورکوي. د مردان ضلع د پرایمری سکول یو بل استاذ آسیا نور مشال ریډیو ته وایي د نورو ټولو سرکاري ملازمینو تنخواګانې راغلي خو د دوی هغه لا هم بند دي. آسیانور دا هم وای په مردان ضلع کې د خصوص استادانو لپاره د ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر چوکۍ لډیر مدینا خالی ده. نو ځکه هم د دوی د تنخواګانو د تبادلو او د خصوص استادانو ځینې نورې مسلې زر نه هواری کی. د مردان د پرایمری سکولونو استادان دا ګیله هم کوي چې د سړو استادانو د تنخواګانو د بندېدو مسله نشته او دا یوازې د خزو استادانو ده. په دې اړه موږ د جولای پر 18 د مردان د ډیسټریکټ ایجوکیشن د خزو د دفتر یو چارواکي راج محمد سره خبرې وکړې. نو موري ویل په دې اړه کار روان دی خو وخت په اخلي. موږ په دې اړه په نوخار او مومن ضلع کې هم د تعلیم محکمې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې دلته د استادانو د تنخواګانو د بندېدو څه مسله نشته. د مردان د پرایمری سکولونو ښځې استادانې وایي د ښځو استادانو سره دا مسله یوازې په مردان ضلع کې ده. زیاتوي د تعلیم ضلع چارواکو ورته لومړی ویلي وو چې دوی ته به په جون میاشت کې تنخواګانې ورکړل شي خو اوس یې ورته د سپتمبر میاشت ښودلې ده. موږ په دې اړه د جولای پر 18 د صوبایي سملې د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د سټینډینګ کمیټې له مشر او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې له غړي پښتونیار خان نو پختل چې ولې دغه مسله تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. نو موري وویل بلخوا د مردان د پرایمری سکولونو خزي استادانه وای ک د تنخواګانو او مستقل کېدو مسلې هوارا نکړل شو نو پر روانه میاشت کې بعد اسمبلی مخه ته احتجاج پیلوي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو اردوونکو د پاکستان د کورونا او چارو وزارت لخوا د یو کمتیا کردم یا ناقانونه تنظیمونو ترڅنګ پر هغه شپږو تنظیمونو چې د وزارت لخوا یې څارنه کیږي د قربانۍ څارویو د سرمنو په غونډولو بندیز لګول شوی دی. له دې ډلو څخه مهم هغه القاعده، جیش محمد، تحریک لبیک پاکستان او تحریک طالبان پاکستان دي. د سرمنو کاروباریان وایي له تیرو درو کلونو راهیسې د قربانۍ څارویو د سرمنو په بیو کې د پام وړ کمی راغلی. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي حکومتي بندیز به پر ناقانونه ډلو خاطر خوا اثر ځکه ونکړي چې هغوی کولی شي په بدلو نمونو له خلکو چندې ټولې کړي. د شانواز ترغزي رپورټ.
د پاکستان حکومت هغه تنظیمونه لري چې د داخله چارو وزارت کلدم ګرځولي د غټ اختر د قرباني شوی څارو ترمن ورکول باندې بندیز لګولې. د داخله چارو وزارت لخوا یو کم اتیا تنظیمونه کلدم دي. څلور تنظیمونه د څار پولیس کې شامل دي او دوه تنظیمونه د ملګری ملتونو د سکیورټي کونسل په قرارداد د څار پولیس کې اچولي. د دغه تنظیمونو اخیری لیست د روان کال د اپریل په 15مه جاری شوی چې مجموعي شمیر 15 اتیا دي. کلدم تنظیمونه کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، لشکر طیبه، سپاه صحابه پاکستان، تحریک نفاد شریعت محمدی، جماعت الدعوه، بلوچستان لیبریشن آرمی، شیعه طلبه اکشن کمیټي، جماعت الاحرار، جیسم قامی محاس، اریسر گروپ او د تحریک لبیک پاکستان علاوه نور یو شمیر تنظیمونه شامل دي. د داخله چارو د پنجاب وزارت هم د جولای په 14مه اعلان کړو چې هر تنظیم چې په کار کولو کې آزاد وي ورته د ضلع انتظامیونو ته اجازه اخستل لپاره د جولای 10مه نیټه مقرره وه چې تر دغه نیټې وروسته یو تنظیم هم د قربانۍ شوی څارو سرمنې نشي راغونډولې. دوه کال وشو چې په پاکستان کې سرمنو به ډیره کمی شوي او لکه د پخوا په شان نن وختونه هر رقم تنظیمونه د قربانۍ ځایونو ته ورځي هم نه چې ګینه سرمنې راغونډي کې او خلک وایي دوی چې قربانۍ وکړي سرمنې بیا کومه ساراته یوسي او زیات خلک په خاورو کې ډوبې کړي ځکه په ګټه یې ناراضي. په شوقدر کې د څارو د څرمنو کاروبار کوونکي زیورامان مشهد رډو ته وایي په خوا به دوی د شپږونه تر د لسو زورو پورې د غټ څاروي څرمن اخسته. خدا درم کال دی چې به یې د نش برابر شوی دا
سارمن ډیر زیات یارزانی تقریبا 200 باندې 150 باندې نو چې له مزدور هم راولي چې کم از کم چی سم نه پيو سارمن باندې نیمه بوجه مال ګلګي نو هغه مال کا تقریبا 500 روپے بوجه قیمت داغه لري نو دې سم نه پاتې کیږي په سارمن کې.
د داخله چارو د وزارت لخوا چې کوم تنظیمونه کلدم ګرځیدلې هغه یوازې د مذهب په نوم تنظیمونه نه دي بلکې ځینې داسې هم دي چې هغوی د قانونو د ازادۍ په نوم جوړ کړي چې په کې د بلوچستان او سند ازادۍ غوښتونکو د تنظیمونو نه علاوه تحریک آزادی جمو او کشمیر هم شامل دي. وفاقي حکومت نه یوازې د ترمنو بلکې د هر رقم خیرات او صدقې نه خلک منې کړي چې د دغه تنظیمونو سره به مرستې نشي کولی. خو د پیښور خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر بیا وایي په حکومتي اعلانونو او یا حکمونو عملداري په صحیح ډول نه کیږي.
خو که موږ دا وایو چې دا غي کار به په دې باندې ودرېږي چې هغه ته دا سرمنې ملو نشي نو داسې هیڅ خبره نشته. د بهر نه ولا خلک پیسې را لګي لګیا دي هغه په قانوني طریقې هم ورته را لګي او د هونډې په ذریعه هم ورته لګلې کیږي لګیا دي. د کشانت منګه پاکستان کې چې وګورو مقامی خلک چې دی هغه هم ورته پیسې ورکړي چندې وته ورکړي نو زمانه د خیال چې دا غي په کارونو باندې به د دې د وجې نه ډیر فرق به په بالکل وی خو دومره لوی فرق به نه وی چې هغه ټول دا کارونه چې دی هغه به ودرېږي.
دا څارو د کاروباریانو پوینه چې تیر کړنه به هغه سروي چې به په دې وو تنن قرباني کېدله بای د یو لک روپو پورې ولې سکل دی یو نیم لک نتر دی یو لک او یا زر پورې ملاویږي او د سرمنو بای د تیرو کالونو په نسبت د نوینه تر د نه نوی پورې راټیټه شوې ده. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو د پکې خبر کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکو دي. د خبرونو لنډیز به له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې د افغان سفیر د لور تختون کې د اتصل وخت ساتونکو کې ونیول شي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور د تختونې نوټس اغوستی او د کورنیو چارو وزیر ته امر کړی چې د دې پیښې د پلټون لپاره د ټول وسایل په کار راولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وای د برکوهستان د داسوسی می د برید د پلټون لپاره یو پنسل لسکسی چې چینایي ډله پاکستان ته په سفر د نوموړي پرین په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې وزیر اعظم د برید وروسته د راپورته شوو حالاتو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د جولای په 13مه چین ته د سفر کول هم ویلي دي. د افغانستان ولسمشر وای بګرام هوایي ډکه کې د اربونو ډالرو پر زخت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرند کابینې غونډې ته ویل چې حکومت یې اوس د اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 21 کسان مړه شوي دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نور 2,600 کیسونه ثبت شوي. د قطر په پلازمینا دوها کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ هیلې څرګندې کړې. د خبرو اترو لارې د مسلو د هوارولو ویلې دي. پرون په دې خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي مشري د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو هغه ملا عبدالغنی برادر کوله. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به د جولای په 26مه د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی ویلي دا ملاقات به د امریکا او عراق ستراتیژیکي همکاري لا پراخه کړي.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل او سوریدونکو تاندې هله خبرونه د دې ونې په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د خزو د حقونو د څار ادارې د هغو کارونو په اړه وایي چې وایي په کورما او خیبر ضلعو کې پیل کړی دي. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو د دې ونی په پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت او د دوی د حقونو ته خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف وومن وای دوی په دوو قبایلي ضلعو کورم او خیبر کې کار پیل کړی. زه فرخنده اسد یم او په تاندهیلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. کمیشن آن د سټیټس آف وومن په خیبر پختونخوا کې هغه حکومتي اداره ده چې په دغه صوبه کې د ښځو د وضعیت د دوی د پرمختګ او د ښځو د مسلو په اړه کار کوي او په دغه اړه په قانون سازۍ کې حکومتي ادارو ته مشورې ورکوي. اوس دا اداره وایي دوی په دوو قبایلي ضلعو کې خپل دفترونه پرانیزي او په دغه اړه یې د جون په میاشت کې د کمیټیانو جوړولو کار سرته رسولی دی. د خیبر پختونخوا د کمیشن آن د سټیټس آف وومن ادارې مشره ډاکټر رفت سردار په دې اړه
اصل کې موږ هو چې دنا او د ډیسټریکټ کمیټي زامنه جوړ کړی دي کنه بلې جمهوریت کې او کوم کې خیبر کې او کوم کې نو هغه داسې وجوه چې څورتوي د دې موږ ته چې کم ډی سی زو غنه لاري ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لیکري دي خدای هغه چې دنا لکه حالات بلا ټیک نه نه هغه ریسپانس موږ ته دومره زر نه راکړي. اف کورس موږ به د ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو ان شاء الله په دین لکه دا اوس چې نه جولای د کنه جولای نه پس دسمبر به موږ سره لږ زیات ټایم ده نو دا به چې ان شاء الله دا له بټولو
معلومات راټول کړي او د دغه په رڼا کې به یې کمیشن حکومت ته وړاندیزونه ورکوي.
موږ دا حکومت چې کوم دا وایي چې دا حقوق چې کوم دي د ښځو نو لکه دا په کانسټیټیوشن کې ګارنټیډ دي. چې ځل په کانسټیټیوشن کې د ښځو او د حقوق او د بچو حقوق ګارنټیډ دي نو ولې بیا هغه ته ملاوي نو دې لپاره حکومت چې کوم لاز جوړ کړي نه هغه دا وایي موږ په چې تاسو اول دا څه په چلوګه چې په دې لاز باندې اول کار وکړي چې خلکو ته د خپل حقوق د لاز باندې کې پته ولګي. لکه اوس چې د قانون شته چې ډومېسټک وایلنس باندې او هغه قانون باندې چې دې ته په نشته اوس قانون شته دی چې غږ څوک سره داسې کلیم نه شي کولی فورسد میریج د بل غږ پرونانسمنت نه شي کولی خو هغې ته دا خبره معلوم نشته.
د خیبر ضلع لپاره د کمیشن مشره مماڼه اپریدی ټاکل شوې ده. مماڼه چې له وړاندې نه د ښځو پر ټولنیزو مسلو لیکل هم کوي مشال ریډیو ته وایي دوی به لومړی د کمیشن د کار په اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کوي. په خیبر ضلع کې د کمیشن د کمیټیانو د جوړولو په اړه مماڼه وایي
که د ښځو ته اوس خو مرګ روشو اوس به د جرګې مرګ کیسې بنوي د ښځو هر لیګل هغه ته اپروچ کولی شي که خو ته د لیګل ایډ ضرورت وي واغه نشي پوره کولی نو فاینانشل به هم موږ سپورټ کوو موږ کمیټي ورسره موږ سره چې د خپل وکیل دی موږ به د وکیل هم ورته موږ پرووایډ کولی شو. همداسې ده چې دغه د ښځو امپاورمنټ دپاره دغه کاروبار د روزګار دپاره نو هغه په هوم بیس لیول بزنس زغه چکوم هغه دی هغه خو سه پری چې دی په اکاونټ کې نه راغلي مطلب هغه ريجستره شوی هم نه دی نو موږ مقصد دی هغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې دی خپل رائټس باره کې هم د کوم حقوق دغه دی هغه باره کې هم هغه چې دی د قبایلی خزي چې دی هغه خبرول.
ما مړه پریدی دا هم وای دوی دا وخت په دی اړه کار کوي چې څنګه به خزي د یوې مسلې په اړه د کمیشن د ځای کمیټیانو نامرسته حاصلوي.
په قبایلی علاقې کې به د خزو حقوقونو د پاره د کیبی کمیشن چې دی غزول شوی دی هغه هم پیل زل چې دی کنه نو مشکل به هم ته ډیر راځي ځکه فیمیل ریلیټډ کار کړل او بیا قبایلی هغه کې لک سنسیټیو کار دی خو د حق له سره چې دی د ګورنمنت تر سکیورټی به هم ګورنمنت انشور کوي چې چاته د مسله هغه موږ لرسي دغه چې کومه سکیورټی هغه به هم په ګورنمنت مطلب انشور کوي نو دی خو دا ډېرې نازکې خبرې خو دا خو مونږ ان نوټیسیبل نشو پرې خدای اخګېد په دغه کار کوو کارورو وی خو کار به کوو ګریجولی.
اوریدونکو په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو یو فعال ناهید افریدی وای داسې کمیټیانو جوړول ډېر ضروري دی او باید د نورو قبایلي ضلعو ته هم زر تر زره وغځول شي.
د دې خو ډېر زیات ضرورت دی د دې خو د کړي لپاره هم په خپل ډېر اډوکیسي کړی و چې مونږ د لابینګ کړی او چیرې د ومن کمیشن چې کم دی کنه د دې چې کم دی ایکستنشن پکار دی چې هغه ځینو کې کمیټیانې جوړې شي ځکه چې د ښځو ډېرې زنانو د مسلې دي هغه مسلې چې کم دی کنه هلته کې خو یو د میډیا د غم پیز شته دی هلته کې موږ ته پته نه لګي چې زنانو سره کومې مسلې راپېښېږي نو چې کم هلته کې کمیټي جوړې شي هلته کې چیرپرسن وي هغه بیا چې کم دی هغه ایشوز ریز کوي دلته کې روړي د هغې دپاره چې کم دی نو مزید چې کار کېږي دا ډېر ښه کار دی خو دا یوازې کورما او خیبر کې نه دا ټولې چې کم نیو مد ډسټرکټ
تاسو مشال ریڈیو ته وځي
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن په 2009 کال کې جوړ شوی و چې مقصد یې د ښځو د حقونو خوندي ساتل، د کار په ځایونو کې د ښځو د ځورونو مخه نیول او د ښځو د مسلو په اړه قانون سازۍ کې حکومت ته مشورې ورکول شامل دي. د دغه ادارې مشر ډاکټر رفعت سردار وای په قبایلی ضلعو کې د کمیشن د کمیټیانو جوړولو لپاره د ضلع انتظامیو سرکار پیل کړی دی او ډیر زر به په نورو سیمو کې هم دغه کمیټیانې جوړوي.
دا زمونږ دا مینډیټ زمونږ د کمیشن دی چې موږ به هلته نو ډسټرکټ کمیټي جوړو په دې کې موږ ته د ضلع حکومت اجازه نشته دی خو زه د خپل لکه از سټراټیجي ځکه هغې انوالو کوم ځم چې هغې ته پته ده چې د هغې په ضلعو کې څه حالات دي او هغې به موږ د ښه خلک په ښکاره کې لکه په دې خبره کې نه سم مده څه پد ده چې نور وزیرستان ساوت وزیرستان کې کم خه اکټیویست دي کم خه خلک دي چې کم چې نه لا کار کولی شي نو دې بل هغه چې ځینې انتظامی هغه خبرې په خلکو باندې نو ځکه چې نه هغه ما انوالف کړی دی په دې کې چې موږ آیډنټیفای کړي چې خلک دي چې کم چې تکړه خزي او هغه چې نه زموږ د کار په مخ کې وړاندې کولی شي
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن د کمیټیانو په لومړی په 2018 کال کې په بندوبستی ضلعو کې شوی وو او دا وخت په ډیر ویش بندوبستی ضلعو کې د دغه کمیشن کمیټیانی کار کوي چې د ژوند د مختلفو شعبو سره کار کوونکي سړي او ښځې غړي دي د خیبر ضلع وروستا اوس هم زوکر متا چې دوی ما داسې قبایلی ضلع ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن کمیټیانې پکې جوړ شوی دي خو لا کار یې په پوره ډول نه دی پیل کړی په کورم کې د دغه کمیشن یو مشر یارګل مشال ریډیو ته د کمیټیانو په اړه وایي اوریدونکو موږ په کورم کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن د کمیټیانو د یوې مشرې حاجره بیبي سره خبرې وکړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د دغو کمیټیانو کار دا وخت په کوم پړاو کې دی او حاجره دا کمیشن لخوا چې کومې د سلائی مرکزونه یادا جوړ شوی دي کنه نو دا په کوم ځایونو کې دي لکه په کورم کې په سنټرل کورم کې دي کنه په ټوله کورم کې جوړ شوی دي
نو دا په کورم کې دي لکه کومې خیبر شو خیبر کې به وي مطلب کورم شو له دې علاقو کې دي دا سنټرې سلائی ولا کوم دي کنه میک اپ کوم کې کی سلائی ولا کې دا فل حال ما خپل سب څه د سټریم دا نه صرف ما یو ټریننګ ورش باندې بنا نه دی په حوالے سره خبرې
او
خپل سب ولا سره مرسي
او حاضر دا دغل تکور مکه خزي کوم داسې بنیادی یا مهمه مسلې لري لکه
کورم خو په درو کې سو باندې لکه درې تفصیل دي کنه یو لوور دی یو سنټرل دی یو افر دی افر یا خدي دی او لوور یا خدي سنټرل کوم دی کنه د ډیر کمزور دی په هر له کوم سره لکه تلین په له سره لکه د تل په سنټرل کې د سی جی میل بنو یو کورونه به خدي کوي نو لکه خدي مطلب غرونو نه د لرګي شو دا او بش نو لکه دا غو کنه متلین سیاسي نشته
ولی سړی کارونه نه کوي دا کارونه سړی ولې نه کوي
بس بس سړی نو سیاسي نو سپینیش تو یا غربت غربت واجا دي یا خبر تعداد د څه شي وي دا خدي بهر کنه کوي لکه د ډیر ګل شي یا کور ته د ګیم راوړل شي هغه څه نه نه وو یو ډیر هغه دي
او دا سنټرل کورم کې کوم سنټرل کورم کې بیا کوم کوم علاقې راځي
سنټرل کې بیا ډیر پیل دي کنه یو مسجد په کوم دی مسجد په ګشتال پړې په ګشتال ومبالي شي دي شتو مرهان طرف په شي دي دي دوګر طرف مسجد دي بیا د سي چم کني دا پړې دا بیا هو دي کنه سنټرل بیا ډیر لو یا علاقې
او دا خز او دا خز چې لرګي راوړي یا دا س نور کارون لزینو دا سومره پیاده مزل کې کنا څنګه دوی زی راځي
پیاده مزل کوي دا پیاده مزل کوي تلیم خو یاد سي مشتا په دې څه نه پوي تلیم مشتا کما په خپل ویزیت کړی دی ما جاب کړی دی کنا لوور تنا بیا خدي لوور کوم تنا خدي مطلب افر تنا پړ چې نور طرف تنا خدي په سنټرل کوم کوم ویزیت کړی دی کنا مشمانی وګوري خدي وګوري ټول حالات لکه ټیک نه دی لکه هر له هو سره غدي کمزوري دی کنا ما یو هسپټل په وخت سره وڅ یو ډګر کې لکه فیمل هغه یو مرګ بنا دا یو دی ګټ دا جوړ شو دا بل به څو لګه ځای ته یې هغه د څو ګلې د پاره یو ډګر د پاره به په هسپټل په وخت سره ار یو خبر اشاره دا وو دی کنا نو ان خو بیا چا خره مون دی دا بلینګ سکولونه خو شته نه بیل کول دا سکول وی بلډینګ شته مطلب هغه فنکشنل نه دی لکه ټیچر یا لکه مطلب چې سکول وی چې ملک سکول وی کنا ما هو لکه ما خپل د سیلی دی دی چې ملک سکول ما هو ګور کې خپل چوکیداری ما هو ګور کې خپل خلاله ما هو ګور کې خپل فیمل دی مطلب هغه څنګه کولیا نه دی چې
او دا اپر او لوور کرم چې دی کنه نو دی کې بیا د خوځ ژوند څنګه خدي او الته د تعلیم سره د جنکو د تعلیم سره دغه صورتحال
نو لوور سنټر کې بیا خدي زرا کوي لکه خدي روان دي لکه کم کورونه به سي کنه لکه زیات د سي دي کوي کم بیا د سي صاحب نام کوي
کنه او تاسو په خپل د کوم ز بر کرم سره ښکته کنه سنټر
دی لوور کرم سره لوور کرم بازار سدي بازار
او دا وخت که خوځو ته داسې نوري مسلې راشي کنه لکه کورنی تشدد پیښ شوي یا داسې نور شوي کم چې کمیشن د دې لپاره کار کوي نو هغه خځې به بیا څنګه خپل شکایت یا کمپلینټ به کوي څنګه به د خپل خبره تاسو ته رسوي په دې باره کې تاسو دغه جوړ کړی دی میکانیزم یا څه طریقې کار شته
نو دې لپاره کمیټې دي کنه چې هغه کمیټې د مطلب ماشين یا کوي ګرځي کنه چې دا راوخلي چې چرته دا ایشو کمیټې جوړ شي وي دي کنه یو خو نور بیا جوړي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو ته تاندې هلی پروگرام پای شی بو تر رسیدلی او تاسو د نن په پروگرام کې باورید چې په خیبر پښتونخوا کې د خزو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن په لومړي ځل په دوو قبایلي ضلعو خیبر او کرم کې خپلې ضلع کمیټیانې جوړې کړې دي چې دغه به د خزو د ژوند جواک او د دوی د مسلو په اړه معلومات راټولوي او د حل لارې به لټوي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال لړیو د اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیس خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربې په سر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د اساسي قانون یا آئین لمخي په ملکي د اوسیدونکو ترمنځ پر برابرۍ خبرې کوو. په خبرونه کې له قانون پوهانو سره په خبرو کې د دې پښتنو جواب لټولو هڅه کوو چې له شاریانو سره د برابر سلوک قانوني تشریح څه ده. د پاکستان آئین د نر او ښځې ترمنځ فرق ته څنګه ګوري؟ آئین وایي چې په ملازمتونو کې به پر امتیازي چلند بندیز وي. د دې څه مطلب دی؟ او په وفاقي ملازمتونو کې د صوبو برخې برابرې دي او که څنګه؟ دا او دې ته د ورته پښتون اوریدو لپاره د مشال رادیو د اونیزې خپرونې قانوني لارې تر پای را سره پاتې سي. د پاکستان د 1903 کال د اساسي قانون د بشري حقوقو په برخه کې راغلي چې ریاست کې به له اوسیدونکو خلکو سره یو رنګ چلند کیږي. قانون پو اکبر هوتی د اساسي قانون د دې ماده داسې تشریح کوي.
د دې تشریح داده چې ټول خاریان یا خاروال یا سټیزنز دی به د آئین پرو سره د قانون په حواله باندې یو حیثیت لري. دی تبا چې کم پروټیکشن دی کم حفاظت کیږي د قانون دلاره اب ټولو ته یو شان کیږي دی کی و اس قسمه د تور د سپین د چیت د دنګ د مالدار د غریب نږدې د لري د تصور په کینی دا امتیاز په کینی د ژبي امتیاز بنی د رنگ امتیاز بنی د کلچر امتیاز بنی د مذهب امتیاز بنی.
ل ایډوکیټ پیر رحمان مسجد څخه مې وپوښتل چې د پاکستان آئین په ملک کې د نر او ښځې ترمنځ توپیر او یا نه توپیر په اړه څه وایي او کنه. هغه وویل
خو هغه کې آرټیکل 25 ته نو آرټیکل 25 کې چې کومه ده درې سیزونه ورکړي دي. اول دغه دی چې ټول خاریان د قانون په نظر کې برابر دي. دین علاوه دوی ته د قانون برابر تحفظ حاصل دي. دویمه خبره دغه په دغه آرټیکل 25 کې چې د دوی سره به صنف په بنیاد باندې چې ته خزای تخسړې یا ته ماشومې د دې په بنیاد باندې به د سره امتیازي سلوک نه کیږي.
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی د اساسي قانون د دې مادې څنور تشریح هم کوي او وایي چې ریاست د وګړو ترمنځ د برابرۍ لپاره نور قوانین هم جوړولای شي.
او دریم نمبر چې د دې سب سیکشن دی هغه ډیر غوره دی، هغه کې داسې لیکلي دي چې دا آرټیکل به په هیڅ قسمه سټیټ یا مملکت ته دې څه نه درغي چې د زنانو او د ماشومانو لپاره او د هغوی د تحفظ لپاره څه نور قانونونه هم داسې جوړ کړي په دې چې زنانې وو ماشومان او د انګریزي او لفظ دی ولنریبل طبقه ده د معاشرې، نو دا غوی د تحفظ لپاره کده څه سپیشل قانون جوړی دی سی مملکت دا غواړي چې جوړی کی، نو دا آرټیکل به دا غي په مخ کې او بندیز نه چی مملکت داسې کولای شي چې د زنانو د ماشومان د تحفظ لپاره څه نور هم داسې سپیشل قانون جوړ کی چې د دوی د حق تحفظ په شته ریکایا په شډه ولوسی.
د زده کړو یا تعلیم حق په یو ریاست کې د اوسیدونکو په بنیادی بشري حقوقو کې راځي. اوس پښتنه دا ده چې د پاکستان په آئین کې د تعلیم ورکولو لپاره ریاست ته څه ذمہواری ټاکل شوې ده. ایډوکیټ اکبر هوتی په دې اړه وایي
په 2011 کې چې کوم امندمنت په آئین کې شوې ده په هغه کې آرټیکل 25A یا 25مه اوله برخه چې کومه ماده ده پاکستان د دستور د په اړمنې ځل په 2011 کې چې کوم په کانسټیټیوشن کې اتلسم ترمیم کې د پاره کې شامل شو، نو پر دې مادي پرانا سربا سٹیټ چکم دې اب خامخه فری یعنی ویریا او چکم کمپلسری ایجوکیشن دې چې اکم لازمی دې خامخه دې، نو اب ورکی پنځه عمر نه تر د شپږو عمر پورې سچ قانون اداري تعین کړي. دا چې دینو آرټیکل 25 ا د پاکستان کانسټیټیوشن چې بنیادی حقوقو کې دي دا د سٹیټ ریسپانسیبلټی دا چې دا به خامخا ورکوي.
ایډوکیټ پیر رحمان مسجد زیاتوي چې آئین ریاست پر دې تړلې دي چې په ملک به بے تعلیمی ختموي.
آرټیکل 37 ب کې دا ویل شوې دي چې ریاست دې به ناخواندګي ختموي او بغیر سم معاوضه نه یعنی مفت او لازمی تعلیم به ورکوي تر لسم پورې کم از کم په کم نه کم میعاد کې.
ایډوکیټ اکبر هوتی وایي چې د اساسي قانون لمخې به د ریاست وګړو ته د تعلیم په ورکړ کې هم پر هیڅ بنیاد توپیری چلند یا امتیازي سلوک نه کیږي.
او د دې کې هم بلا امتیاز یعنی بلا امتیاز د جنس نه خزلا او سړی مطلب میل او فیمیل نه بالکل دواړو لبدا چې دینو اپورچونټیز ورکي. پدې کې د مذهب، پدې کې د کلچر، پدې کې هم د ژبې امتیاز نشته.
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وای هر څوک چې پر هر بنیاد د شزي او نر ترمنځ فرق کوي او یا هم د مذهب پر اساس لچا سره امتیازي چلند کوي د هغوی د ګام د پاکستان لاین څخه په سرغړونه کې راځي.
عین بالکل صفاش کارا ځای ځای پر هر ځای داسې ویل دي چې د نر او د ښځې په حقوق کې هیڅ فرق نشته. د قانون په چوکاټ کې دنن کوم هغه حق کده مذهب په اړه دی، کده کاروبار په اړه دی، کده ژوند په اړه کې دی، که په دې معنی د تعلیم په اړه کې دی چې کوم هغه حق و نارینه ته حاصل دی هغه حق و ښځې ته هم حاصل دی. خو په د حق کمې دو په اړه کې دا غوښتي هیڅ سبندي ځای نه دی لګولې چې د ښځې حق په کم دی، د نارینه حق په زیات دی. د قانون د مخې، د آئین د مخې او نور چې د ریاست کم نور قانونونه دي د هغې له مخې ښځه او نر بالکل یو د بل سره برابر دي.
د نړۍ په زیاتره پرمختللو هیوادونو کې د مخلوط نظام له لارې تعلیم ورکول کیږي. له ایډوکیټ برخوردار زګزی څخه مې وپوښتل چې د پاکستان په آئین کې د مخلوط نظام تعلیم په اړه څه ویل شوی او کنه. هغه وایي
په آئین کې د دې له مخې څه نه ویل شوی، یعنی دا څه خبره نه ده سوي چې پر دې دا به یا وی خامخا به وی ضروری به وی او یا به بالکل پر دې بندیز به دا بنی وي. ما په خپل په یو سرکاري سکول کې سبق ویل دي او د ودی د انجینر سکول خو د پنځم پوری موږ الکوانو انجینر یو ځای سبق سره وای موږ د کلی خپل سرکاري سکول، نو دا څه بندیز دا هم مخ په دې کې نسته. نو په دا بیا زیات هغه خبرې دي چې د ریواج او د رسم او په دا دایره کې راځي، نو که ریواج د څوک بندیز پر لګی یا نه خوشوي دا شی نو هغه کېدلای شي. خو پاین کې پر دې باندې دا څه بندیز نسته او نه داس په دې باره کې د ذکر سوي دي چې دا به خامخایي.
په پاکستان کې ځینی داسې ډلې شته چې د مخلوط تعلیمي نظام مخالفت کوي، خو ایډوکیټ اکبر هوتی وایي په ملکی د پوهنتونونو او شخصي تعلیمي ادارو ته په کتو دا څرګنده ده چې مخلوط نظام تعلیم د پاکستان له عین سره په ټکر کې نه دی.
کومنګ پوهنتونونو ته وګورو، خاص کر منګه چې کوم غیر سرکاري تعلیمي ادارې کې داسشتا، نیم سرکاري ادارو چې کوم تعلیمي ادارې پاره کې مونږ وګورو چې مخلوط نظامي تعلیم دی، د پوهنتون په لیول باندې هم د کالجونو په لیول باندې هم، نو کدا سه دا د کانسټیټیوشن سره متصادم خبرونه بیا بخامخه دا به تنقید په ضد کې راتله. خو دا هیڅ خبره نشته د پاکستان په کانسټیټیوشن کې چې مخلوط نظام تعلیم چې دینو دا ټیک نه دی یا ټیک دی. په البته مذهبي چې کوم فرقواریت تر ناغي پون سره د تنقید په ضد کې دی، خو د پاکستان کانسټیټیوشن چې دینو یا د ریاست پاکستان لړخه پداسې سمبندیز نشته.
د پاکستان آئین وایي چې په ملزمتونو کې به پر امتیازي چلند بندیز وي. ایډوکیټ پیر رحمان مسید د آئین د دې ماده د وضاحت په برخه کې وایي،
آئین دا وای د پاکستان 1973 آئین چې په ملزمتونو کې به پر امتیازي چلند بندیز وي، او د دې مطلب دا دی چې دا به د مذهب په بنیاد باندې نه وي، د یو قومیت په بنیاد باندې بنئ، د یو نسل په بنیاد باندې بنئ، د یو صنف په بنیاد باندې بنئ چې یاره ته میلې که فیمیلې، او د دې په بنیاد باندې بنئ چې یاره ته د کمزی رهایشی.
خو یو شمیر داسې قوانین هم شته چې د ځینو محکمو په نوکریو کې به د هغې سیمې قابل اوسیدونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. پاکستان یو وفاقي ملک دی، نو ځکه پکې د وفاقي او صوبایي ملازمتونو په نامه نوکری هم شته. اوس پوښتنه دا ده چې په وفاقي او صوبایي ملازمتونو کې څه فرق دی، او په وفاقي ملازمتونو کې د صوبو برخې برابرې دي او که څنګه؟ ایډوکیټ اکبر هوتی په دې اړه وایي،
وفاقی ملازمتونه چې دینو داغی خپل یو معیار ټاکل کیږي، داغی خپل یو ټیوار جوړیږي، د صوبایي خپل صوبایي ملازمتونه داسې چې پنجاب کې یو سیټ کریټ شنه غي تر خیبر پختونخوا سړی حق نه لري چې الته دی لړشي، یا د سند ګورنمنت یو پوسټ کریټ کو نو هغه به د سند سره ډومیسایل چې کوم لري نو هغه ورزي. وفاقی کې داسې نه، وفاق ولا بیا داسې کار کوي چې غي د آبادی په بنیاد باندې کوټا سیستم وي، هغه د سوکي چې وفاقي ملازمتونو کې زیات تر یاد آبادی په بنیادی یا د ثبوت ګوري، نو هغه پنجاب له کوټه ورکی، خیبر پختونخوا له کوټه ورکی، بلوچستان له کوټه ورکی، سند له کوټه ورکی. دا د تنقید په ضد کې شته چې په دې کې ځینې وخت کې دا سوشي چې یوې صوبې ته ډېر په کوټه کې ډېر سیټونه ملوشي، بلې ته کم ملوشي، خو په عین کې دا هیڅ خبره نشته.
ایډوکیټ پیر رحمان مسید هم دا خبره په څه نور وضاحت داسې کوي،
چې کوم د پاکستان 1973 آئین دی پاغه کې تقسیم سره کړی دی، درې لسټونه جوړ دي. یو وفاقي لسټ چې رب دې کې د وفاق سره دغه دغه محکمې دي، او بل صوبایي لسټ دی پاغه کې چې کوم صوبو سره چې کوم تعلق لري، چې دا محکمې پر صوبې سره تعلق لري. دې نه علاوه یو بل لسټ کنکرنٹ لسټ، اگر صوبې سره هم دی د وفاق سره هم دی. نو چې کوم وفاقي لیست ته فدرل لیست ته، نو هغه چې کوم دا پاغه کې چې کوم نوکریاں دي، کوم محکمې دي لکه ډیفنس شو، کمیونیکیشن شو، نو هغه چې کوم دا پاغه باندې وفاق حق لري چې وفاق برتیاں پیو کی، باقی لکه ایجوکیشن شو، صحت شو، دغه رنګ چې کوم نور ډیپارټمنټ دي، اتھارټیاں دي، داغه اختیار چې کوم صوبایي لیست کې دي داغه صوبې سره یې، نو بنیادی دغه فرق دی پکې.
په پاکستان کې په ګڼ شمیر خلک له خپلې صوبې بلې تتللی او هلته یې ژوند اختیار کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د یوې صوبې خلک په بل صوبه کې د ملزمتونو حق لري او کنه. ایډوکیټ پیر رحمان مسید وایي آئین د دې اجازه ورکړې ده.
فرض کړئ یو کس لاړ شي بلې صوبې ته، په بل صوبه کې وخت تیر کی، کم از کم درې کال تیر کی، نو الته داغه ملازمتونو کې چې کومه ده د حق لري چې داغه کم لوازمات پوره کی، هغه صوبه کې کم از کم درې کال وته ټاکلې دي. نو الته پاغه صوبایي چې کم غدي پاغه کې دې شرکت کولې شي د ډومیسایل په بنیاد باندې د تپاغه صوبایي نو ملازمتونو کې چې کم د دې حق لري چې د نوکری ملاو شي.
ایډوکیټ اکبر هوتی وای ل یوې صوبې په بل کې د ملازمت کولو بل لارې د مقابلي امتحان کې کامیاب کېدل هم دي.
کم چې د سی ایس ایس یا د پی ایم ایس کم امتحانونه دي کمپیټیټیو ایگزامز دي نو په هغه کې عموما داسې کیږي چې د یوې صوبې خلک په بل صوبه کې لګېدی شي ملازمت کولی شي. خو د پاکستان په لیول چې کم کمپیټیټیو ایگزامز پاس کیږي د مقابلې امتحانونه پاس کیږي یا د سی ایس ایس د پی ایم ایس او دغه د مقابلې امتحانونو په وړاندې چې کوم راځي خو صوبائی چکم زم ریکروٹمنٹ پروسیجر دے او نو د صوبے ملازمتونو چیلان شنه صرف د دغه صوبے ډومیسل هولډر چکمی ناغي کولیشي بیا په وفاقی ملازمتونو کله کسم چې ما په تفصیل کې وینو بیا د حساب کیدیشي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د برابرۍ په اړه د قانون پوهانو خبري اوریدې. بل اونۍ به لې